پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهال ویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي، او که ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وي نو د ده په وینا یې لعمل مخالف وسلوال دی چې د ولسي خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالف وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باور کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړی. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1 میلیون جلد کتابونو ویش د یک شنبې په ورځ پیل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړي. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی، او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په 3 کاله بند او 2 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. لنونه سو ونه وکال رئیس چې برتانیي هنګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو لمخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هنګ کانګ ته به 6.4 میلیون نفوس لري تر ډیره حد خپل واکې ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته د ادارې تر سپارل کېدو 50 کال وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دوی مخزه هم د امریکا د ستر محکمې لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا پر نومان لنو تورونو سر را مخته شو. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د ستر محکمې لخوا د ولسمشر ترامپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یکشنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 28 نیټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یوه دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریټ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازدې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یو کارپو او د ولسی جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغې به ګونګې پاتې کېدلې، اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسیدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خبرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې کبله ملکي وګړو ته له تیرو 12 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبل اوړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
که سه هم یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسول حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسهیل کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو روتا مرګ شو په لووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نه دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کېږي. کم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي، د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار را وپارېږي او مجبورا سلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مندیم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړي په افغانستان کې جګړې تلمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ ژوبله اړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي، خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډیر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنکړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړي چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځنګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه، بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. پخوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بینالمللي در ډیره ځایه خفاس وله، خو دا هم واقعیت دی. د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کړو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او د پوستو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اولین کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لارې چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو میمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنکي، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي، او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه په ډیرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تصدیق په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هر ورځ فعال یو، هر ورځ د خبرې اورو، دواړه طرفه موجود دي. هم داسې خلک شته چې مخالفین په زور ورځي پر غوی ځان ته حملې، د هغوی څه ډوډۍ غواړي، د هغوی څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډیرو ډیرو پرتو کلو کې شته چې هغوی په ډیره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي، خو د زور خوایه ډیره ده، د خوښ خوایه لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کې؟ نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیاتو یا د ورځ لخوا عملیاتو؟
نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملي اردو او بیرنی جمعیت د دې اجازه ورکوو چې تاسو ولاتې عوام خلک ورنه کړه ازار کوي یا خوش کوي. موږ اولین انتقاد پر وغو کړی دي، وغوی سره مو خبرې کړې دي پر وغوی انتقادونه سوي دي ستاسو کلو ته داخلي په کلو کې د سخت احتیاط څخه کار واخی انته دې ګناه خلک پرته دي تاسو د یو دشمن په خاطر حق نه لري چې مثلا کور خلک ګرځي وژنې یا زاروي متاسفانه د وغوی دلیل هم درو ځای پر قابل دا ورېدو دي وغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کړي د خلکو کورونا نه وځي او ریپټیږي موږ د وغو د تعقیب لپاره مجبور یو چې ورسو موږ خپل کوشش کوو لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي دا انتقاد اوس هم موجود دی په آینده کې به موجود یا په خوا موجود
بله نو اخري د حل لار همداره چې خلک هم باید مخالفینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي او ضمناً ځواکونه هم باید دقت وکړي بله
بالکل عامه پوهاوی نهایت ډیر ضرور ده په ټول ارسو کې کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک وغواړو خصوصا مشهور رادیو باندې چې په ټول اطراف کې ورته کیږي د خلکو څخه خواهش وکړي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي خود حکومت طرف ته باید ډیر توجه وشي حکومت به نه جامعیت باید وویل شي دا ورته په ګوته شي تورور د افغان ملت حتی دا قبل نه ده چې موږ بے ګناه خلک تاسو په بے پروايي او په دې چاپی کې وژني
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقادر مطفین نن ازادي رادیو ته ویل د فیصدۍ له مخې په تخنیکی لحاظ د ناچاو دوه مهماتو اتات یسلنه، د ځمکې د استعمالک په برخه کې 43%، د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ 15%، د مسیر د ټاکلو 14%، او په چیو تخنیکی برخه کې دغه پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. د وی د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په 15 ولایتونو دویش ټول سوالای کې په خطرې کې مختتللی او تر اوسه 1200 کسانو ته مستقیمه توګه د کار زمينه برابر کړې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپل سوداګریزو ستونزو د حل پتی رحم له ایران څخه د 15 ډوله قلم وارداتو د بندیز لري کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګریو سنای خونې رئیس حشمت نورزی وای دوی غواړي لولس مشر او مالی وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرک ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د پوینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داس حال کې د 14 مشر محمد اشرف غنی د حکم له مخله ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، دوست پنې آلاتو او ځین نور مواد راوړل منع ګرځول شوی دی. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو او دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي اوړو 1500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجي 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سدریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی ګلدارې 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه باسته ځانګړې وي. دا مسله نوریاس نوریز مهمکار تعقیب کړي او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولس مشر ترامپ په نیویارک خپل لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې وو هغه شروع شوی.
بلې ترامپ صاحب وبخنه غوړم تکل صاحب د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ د یکشن بی پورز نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته ترسره شو خبرلاند وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې ترسره شوې. بلې تکل صاحب.
نوري صاحب مننه نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب وایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې به ولسمشر ترامپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ترامپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډه پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ترامپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومې دود قضیه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. په دې وینا کې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم یو 193 غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران سران په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپل هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصل خبرې کوي.
بلې نور صاحب، ټاکل شوی لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه به د ایران په اړه وي، ولې ترامپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید وایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته یوه ورځ وروسته یعنی بل سبا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبري وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري ورسره لاغي کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتیرونه هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړی دي. د امریکا ولسمشر په دغه راس په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یو غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنه کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنجشنبه د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې یادونه وربولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي، دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري، قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سر مقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤول په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفاده د انتخاباتو تر سره کولو ته تیاری ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کی نامنی دودونه د بریښنا نش او پلری پرتو سیمو کې زورواکي هغه سری چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلې او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزي صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزي صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه، بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینه و دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوې دي، په زرګونو نجونی ښوونځي وتزي او همداراز زیاتې خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
خو خوازمنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو بګونګ پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری بتنګ شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا و چې سینته به دنګلې، نور لارې به تیورې کې شولې. نو وزمنګ خويند چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو ویزرن جونی پزده کرو بختی دی.
خدینم استادان زمنگا دونیم سوا نیوی یونیم سلم و سو بغوز پا تدریسی افتاد همه بانی جای پا جای کری جنو بزدگ سلور سوا استادان زمنگا جنو سایه زمنگ سرا یو آویزر تسان جی طولو او ترش لیسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای که چه همچی ده طالبانو ده واکمنی پر محال دنجونو طول خونزی ترل شوی و خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزی فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه